امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم دومه پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو هر کله ویم په پایل کې پاموکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبانو ته یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکوي د پاکستان سره محکمې امر کړی چې نواز شریف دې د مسلم لیگ ګوند د مشرۍ نه لري شي او په سوریه کې د رژیم په بمبارۍ کې 250 کسان وژل شوي دي
قدر من اوریدون کو په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې د هم واوي ولسمشر غنی وایي چې سولې لپاره یو ولسی غورزنګ باید پیل شي
یو ولسی غورزنګ باید ټول افغانستان کې پلای کو چې هر کلی کې تاسو هر څوک چې توپک پلاس کې ده ورته توپک ته د رخصتي ورک
کونړ کې خلکو د نوو تذکرو د ویش د پیل لپاره مظاهره کړې ده
نو منګه د سر په بدله باندې دا تذکری اخلو افغانیت او اسلامیت نو شو یې راولې او چې څوک افغان نه او هغه مسلمان نه د دې خاورې نه دې په سازه پاتېږي
د فلسطینی دولت مشر د نړیوال ټولنې نو غوښتل چې د منځنی ختیځ د سولې خبرې دی بیا فایل کی قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې بعد د نړیوالو سره د خبرو او مذاکرو ورسته طالبان ته یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړي ټاکل شوی چې د کابل پروسې غونډه د همدې میاشتې په پای کې جوړ شي
یو هفته بعد چې نړۍ ته اعلان کوو که جواب راکړه او رسمي مذاکراتو منل پسترو غیر له هغه نه تاسو پیغام داده او تاسو پیغام سره یو اولوسی غورزنګ باید ټول افغانستان کې پلای کو چې هر کلی کې تاسو هر څوک چې توپک پلاس کې ده ورته توپک ته د رخصتي ورک
ښاغلی غنی دغه راز په سیاسي نظام کې ورسته یو ستونزو ته اشاره وویل چې افغان ولس چاته د بحران د زیاتولو اجازه نه ورکوي حکومت وای د بشری حقوقو د څار د نړیوال ادارې د هغو ادعاو په اړه پلاتنه کوي چې وای د افغانستان امنیتي ځواکونو تیره میاشت په قندار کې ملکی افغانان وژلي دي د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټ واچ په یو راپور کې نن ویلي دي چې د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هغو ملکی بګړو هم ډزې کړې دي چې د جګړې د ځای د تېښتې په حال کې و د دغه راپور لمخې په جګړې کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ شل ملکی وګړي هم وژل شوي دي د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس وایي تیر کال د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره نږدې 2500 عملیات کړي دي چې په نتیجه کې 2843 کسان نیول شوي دي د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین جنرال خلیل بختیار نن وویل چې په نیول شوو کسانو کې د وسلواله طالبانو یو شمیر قمندانان هم شامل دي
ضربه وارد شده
کومه ضربه چې قاچاقبران او مافیا ته رسیدلی او طالبانو هم توري پیسې له دې لارې پیدا کولې د افغانستان په نرخ 202 میلیون ډالره ضربه مو قاچاقبران او مافیا ته اړولې ده
جنرال بختیار د غرض وویل چې په دې کسانو کې د پولیسو وردو او ملي امنیت ریاست د یو شمیر منصوبینو په ګډون 98 تنه دولتي کارکونکي هم نیول شوي دي او دا هم نړیوال خبرونه د پاکستان ستر محکمې امر کړی دی چې نواز شریف دی د مسلم لیگ ګوند د مشرۍ نه لري شي د محکمې دا حکم د مسلم لیگ نواز ګوند ته غټه ضربه ده ځکه چې تقریبا یو مشروع سره په پاکستان کې د سنا د مجلس انتخابات کیږي سیاسي مخالفینو ویلي دي چې د محکمې حکم تطبیق شي هغه کسان به د کاندیدای نه حذف شي چې نواز شریف د سنا د مجلس ته څوکۍ لپاره ټاکلې دي د پاکستان قاضي القضات ثاقب نصار نن د انتخاباتو کمیسیون ته امر وکړ چې د نواز شریف نوم دی د ټولو رسمي اسنادونه لری کی د پاکستان په اړه بل خبر ده چې پاکستان کوښښ کوي د هغو هیوادونو په لیست کې نوم را نشي چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو په لمنځه وړلو کې ناکامه شوي دي. پاکستان پخوا ویلي ول چې امریکا او برتانیا په ګډه کوښښ کوي چې د پاکستان نوم په دې لیست کې شامل نشي او به خی شامل شي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
پاکستان وایي په دریو میاشتو کې باید ثابت کړي چې د هغو هیوادونو په لیست کې را نشي چې د تروریستي ډلو د مالی چارو په لمنځه وړلو کې ناکامه شوي دي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر خواجه آصف د دریو میاشتو وخت خبره کړې ده، خو د مالی قوانینو ځانګړې ډله چې غونډه یې د فرانسې د پاریس په ښار کې روانه ده په دې هکله تر اوسه تبصره نه ده کړې. دغې ډلې ویلي دي چې غونډه یې د جمعې په ورځ پای ته رسیږي او تر هغې وروسته به معلومه شي چې پاکستان ته یې وخت ورکړی که نه. پاکستان څو اونۍ مخکې د حافظ سعید د خیریه مؤسسې شتمنۍ ضبط کړې. په حافظ سعید باندې دا تور دی چې د هند د ممبای په ښار کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې لاس درلوده. امریکا او هند دواړه په سعید پسې ګرځي او امریکا د هغه په سر د 10 میلیون امریکایي ډالرو انعام هم ایښی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د نایجیریا په شمال ختیځه برخه کې وسلوالو په یو ښوونځي برید کړی. د برید نه وروسته تقریبا د ښوونځي نوي جنکۍ لا درکه شوې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه جنکۍ د بوکو حرام وسلوالو تښتولی دي که نه، خو عیني شاهدان وایي جنکۍ په بسونو کې ولیدلې چې د مرستې لپاره چغ وهلې او ژړلې. د بوکو حرام وسلوالې ډلې په 2014 کال کې هم د یو ښوونځي نه 240 جنکۍ تښتولې وې. هغه زده کوونکي چې تېره اونۍ د فلوریډا ایالت په یو ښوونځي کې د وژونکي حملې نه بچ شوي دي واشنګټن ډي سي ته روان شوي دي او غواړي سیاستوالو ته پیغام ورسوي چې د بلې ډله ایزې وژنې مخه دې ونیسي. دغه زده کوونکي چې سل تنه دي په خپل مکتب کې د هغه برید نه وروسته چې 14 تنه پکې ووژل شول د وسلو د بندولو تحریک پیل کړ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د عدلي وزارت ته هدایت ورکړی دی چې د داسې قانوني لایحو پیشنهاد ترتیب کړي چې د اتوماتیک وسلو استعمال محدود کړي.
Just a few moments ago
لکشبه مخکې مې هغه حکم لاسلیک کړ چې لوی څارنوال به د ټولو هغو وسلو د بندولو لپاره قانوني وړاندیزونه ترتیب کړي چې د قانوني وسلو په نوم د اتوماتیک ټوپکو لپاره توزیع کیږي.
جمهور رئیس ټرمپ دا هدایت د سه شنبه پر اساس ورکړی و. په سوریه کې د رژیم په بمباری کې د عیني شاهدانو په قول 250 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د بشری حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې نن د چهارشنبې په ورځ په ختیځه غوطه کې چې له تیرو څلورو کلونو نه د رژیم د قواو تر محاصرې لاندې ده، د پرله پسې وژونکو هوایي بمباریو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو کچه له حده لوړه شوې ده. د یک شنبې د ورځې نه کم تر کمه 250 کسان وژل شوي دي. د سوریې د حکومت پوځ چیران او سوریې نظامي ملاتړ کوي له تیرې ډېرې مودې نه کوشش کوي چې ختیځه غوطه ونیسي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چارو کارپو زبیر اقبال په دې یقین دی چې په سوریا او عراق کې د داعش د ځپلو وروسته اوس په جنگ کې شاملو هیوادونو خپل توجه نورو هدفونو په لور کړی. په دې مرحله کې اصلي فرق دا ده چې د سوریې رژیم د تیرو 15 کلونو په مقایسه زیات مضبوط دی او همدا وجه ده چې پوره خواري کوي چې د خپل ملګرو په مرسته د موقع نه په استفاده مخالفان د غوطې په شمول له باقي پاتې سیمونه وباسي او له هیڅ قسم به رحمانه حملو نه ادرغ نه کوي. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او وروستی خبر ده چې په مالیزیا کې پولیسو 10 تنه د اسلامي سختدریز ډلو څخه نیولی دي. په دې کسانو شک ده چې غوښتل یې د بورنو په ټاپو کې ځان ته مرکز جوړ کړي. د ملي پولیسو قمندان محمد فوزي هارون په ویلامه کې ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې د ابو سیاف د ډلې یو جګپړی مشر هم شامل دی. د ابو سیاف ډله په فلیپین کې تروریستي ډله ده چې بهرني اتباع تښتوي او سرونه ترې پرې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د روان خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په راتلونکې اونۍ کې د کابل د پروسې په دوم کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره له خبرو وروسته په وسلوالو طالبانو ته یو ځل بیا د سولې د مذاکراتو د پیل بلنه ورکړي. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې نړیوالو سره له خبرو وروسته طالبانو ته د سولې پیغام ورکوو. ټاکل شوی چې په پلازمینه کابل کې د رواني سوي میاشتې پاتې ویشتمه نیټه د افغانستان په کوربتوب د افغان سولې په تړاو د کابل پروسې دویم نړیوال کانفرنس جوړ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ د سولې د مشورتي ناستې په پای کې د غونډې ګډونوالو ته په خطاب وویل:
پس د دې نه یو هفته بعد چې نړۍ ته اعلام کوو که ځواب یې راکړه او رسمی مذاکراتو منل پسترو غیر لاغنه تاسی پیغام داده او تاسی پیغام سره یو اولوسی غرزن باید طول افغانستان که پلی کو چه هر کلی که تاسی هر توپ چه توپک پلاس که ده ارتوه توپک ده رخصتی ورک.
د افغانستان ولسمشر هیله وښوده چې د سولې د مذاکراتو په پیله کې به د افغانانو ورک او ورولي بیرته پیدا شي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې تر ټولو مهمه مسله د سولې د پروسې عملي کول دي، چې پر وینا یې دغه کار په اسانۍ نه ترسره کیږي او په دې برخه کې باید د مخالف لوري غوښتنې درک شي. ښاغلي غنی دغه راز په سیاسي نظام کې وروستیو ستونزو ته په اشارې وویل چې افغان ولس چاته د بحران د زیاتولو اجازه نه ورکوي. هغه د سولې د خبرو په تړاو دا ډول مشورتي ناستې اغېزمنې وبللې او زیاته کړه چې د افغانستان خلکو 40 کاله په بحران او د وینو په تویولو کې تیر کړي، خو اوس د افغانستان حکومت رسالت لري چې دغه بحراني حالت ته د پای ټکی کېږدي. افغان ولسمشر زیاته کړه حکومت به له هر ډول سانسور پرته او په ازاده فضا کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي غنی د سولې د راوستلو لپاره د قانون حاکمیت اړین وباله او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به د مثبتو نتایجو ترلاسه کولو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سولې په تړاو د دغه دوه ورځني مشورتي کانفرنس د پریکړه لیک یوه برخه یو قومي مشر محمد رحمان قادری لولي:
موږ قومي او جهادي مشران په هیواد کې ناروا جګړه د سیمې استخباراتو په ګډه بولو او په دې باور لرو چې تاوان او به د افغانستان مظلوم او کړیدلی ولس پرې کوي. په دې اساس د طالبانو په رهبرۍ غږ کوو چې د ولس ارمان طلبۍ کووي او د سولو مستقیمو او بین افغاني خبرو ته حاضر شي.
په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې مشورتي ناستې له ګډونوالو سره په یوې جلا غونډه کې د سولې د ټینګښت لپاره د دغې مشورتي ناستې له وړاندیزونو څخه ملاتړ وکړ. هغه وویل:
خدای تاسو ته توفیق راکړي او موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د خدای د رضا په خاطر او د خلکو د غوښتنې پر اساس هغه ګامونه واخلو، هغه قدمونه واخلو چې موږ تاسو رانږدې کړي هغه سولې ته چې خلک یې غواړي او د خدای امر ته. ستاسو فرمایشات، دوه ګروپونو فرمایشات او د پریکړه لیک چې د تاسو د کانفرنس ملي کانفرنس په نتیجه راخپور شو، د ملي وحدت د مشرتابه پوره ملاتړ لري.
د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان له 30 ولایتونو څخه 100 قومي مشران، جهادي قومندانان او د ولایتي شورا غړي په دې موخه راټول کړي وو چې د حکومت او مخالف لوري ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره منځګړیتوب وکړي. دغه مشورتي ناستې دوه ورځې دوام وکړ چې پایلې په 14 مادو کې افغان حکومت ته وسپارل شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې د سولې لپاره د کابل د پروسې د دوم کانفرنس او د نړیوالو سره د خبرو نه وروسته بیا طالبانو ته بلنه ورکوي چې د سولې خبرو ته کښېني او که حاضر نه شول نو بیا ولسي پاڅون په کار دی. زمون همکار د سولې د شورا د غړي مولوی شاهزاده شاهد سره مرکه کړې چې ستاسو په مه اوریدو ته راګرځو.
محترم شاهزاده شاهد، جمهور رئیس غنی په دې غونډه کې ویلي دي چې یوه هفته وروسته په کابل کې دغه د سولې خبرې شروع کیږي، نړیوالو سره به موږ وغږیږو، د ټولو خبرې به واورو او بعد دغې نه ویلي دي چې طالبانو ته بلنه ورکوو چې د سولې مذاکرو ته حاضر شي او که بیا حاضر نشو یو ولسی پاسون باید د طالبانو په ضد شروع شي. څومره عملی ښکاري دا خبره؟
د سولې لپاره هڅې چې رئیس جمهور یې کوي یا د افغانستان نور اتباع هڅې کوي مونږه تقدیرو.
بله،
دا چې د سولې لپاره یو مهم کانفرنس په کابل کې جوړیږي د دې حمایت کوو او دا چې د دې نروسته به څه کیږي یا څه رقم پاسون وشي نو دا به حالاتو ته پرېږدو چې د دغه کانفرنس نتایج څومره مثبت دي او څومره موثر دي.
مګر یو خبره خو معلومه ده چې طالبانو د امریکا ولسته لیک لیګلې ده او د امریکا په پالیسیو اعتراض کړي ده او د امریکا لخوا طالبانو ته دا خبره وشو چې امریکا ورسره خبرې نه کوي او بیا پرون د امریکې د خارجه وزارت لوړ رتبه مامور ویلي دي چې که طالبان غواړي چې د سولې وکړي نو د افغانستان د حکومت سره دی وغږیږي. او اوس جمهور رئیس غنی وایي چې موږ به نظریات وارو او زه بیا دوی ته بلنه ورکوم چې د سولې مذاکرو ته حاضر شي او کنه حاضرېږي نو چې ولس غوښتي دي چې بیا به تاسې خپل ټول په ګډه به پاسون کوي.
افغانانو د لوی اکثریت او د قاطی اکثریت غوښتنه همدا د طالبانو نه چې هغه بین الافغانی مذاکراتو ته حاضر شي او خپل ټول غوښتنې مشروع او معقول غوښتنې د مذاکراتو جریان کې مطرح کړي. کمی چې د دې معقول غوښتنې هغه به نور افغانان هم تاییدوي او که ځنې غوښتنې مناسب نه وي عملي نه وي نو هغه به د اخلي او افغانان به مذاکراتو کې ورته قناعت ورکوي. دا چې دوی د افغانستان د حکومت سره یا افغانانو سره خبرو ته ناظریږي نو دا مشري مجوز نه لري. هغه مذاکرات چې په افغانستان کې کیږي او د افغانانو ترمنځ کیږي زه په دې عقیده یم چې دا به د بل هرې هڅې نه مثبت او مؤثر به د سولې په لار کې.
مولوی صاحب شهزاده شاهد دغه چوایي چې طالبانو سره نو دوی به د طالبانو د کومې ډلې سره به ارتباط نیسي؟ د مختلفې ډلې دي او دغه ارتباطات به د سولې شورا نیسي که څوک داسې اشخاص به وي که اعلان به وي که څنګه به وي؟ څه فکر کوي؟
ډلې په مجموع کې یادېږي خو ولې مؤثره ډله د طالبانو مغه ډله ده چې هغه نفوذ لري او هغه منظم جنگ ته ادامه ورکړي ده. په دې اقدام چې مذاکراتو ته کدی حاضریږي د سولې شورا به نمائندګي کوي ولې د سولې شورا باندې هغه باور نشته دی چې مخالفین په اعتماد کې واخلي. رئیس جمهور یا د حکومت رهبری کاغه د سولې لپاره رامخ کې نشي او په خپل نظارتونه کې او یو اعتماد سازی رامنځته کوي او مخالفین په دې قناعتونه کې چې مذاکرات د رئیس جمهور د صلاحیت لاندې کیږي او چې نتیجه به ورکوي نو د سولې شورا سره مذاکرات زما په خیال چې طالبان به په دې باندې باور ونه لري. باید د بین الافغانی مذاکراتو ته حاضر شي او دغه حکومت دنیا په رسمیت منلې ده، اسلامي او غیر اسلامي نړۍ په رسمیت منلې ده. نو په کار ده چې دغه حکومت ومني د دې سره خبري وکړي، طرفین دلته یو بل په رسمیت وپیژني او د خبرو لړۍ پیل شي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه مولوی صاحب شهزاده شاهد کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د کندهار پولیس مقامات وایي چې د انسان تښتونکو د یو لوی بانډ درې غړي وژلي او یو تښتول شوی ماشوم یې ورنه ژغورلې دی. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اورو.
د کندهار د جنایي پولیسو رئیس مل پاسوال ولی محمد اسکر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د انسان تښتونکو دغه ډله په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري. نوموړي زیاته کړه چې تیره شپه پولیسو د کندهار ښار په لویدیز اووم حوزه کې د یو تښتول شوي ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې درې تنه ماشوم تښتونکي هم له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې تښتول شوی ماشوم هم روغ رمټ خپلې کورنۍ ته سپارل شوی.
نو موږ ډیر کوشش وکړو چې عملیات سره موافقه تر سره سوال چې د کوشنۍ مو خوشبختانه د اختتابشانو د منګولو سره وژغوري او درې کس اختتابشان چې مسله وه د کلاشینکوف تفنشي ورسره وې برخورد یې وکړي چې د پولیسو په متقابل ډرځو کې د هلته ووژل شول د منځه ولاړه ده. نو چې د دې کسیزې ډلې درې کس په کوټې کې اوسېږي، یو کس په ایمن کې، درې کس د دې فعالیت کوي.
د کندهار پولیس مقامات وایي چې تیر اونۍ هم د انسان تښتونکو یا د ډلې له کندهار ښار څخه یو ماشوم د پیسو لپاره تښتولې و چې ورسته یې وژلې و. د دې ولایت یو امنیتي مقام د نمونو شولو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د انسان تښتونکو پر ضد عملیاتو مشري خپل د کندهار امنیه قمندان په غاړه درلوده. د کندهار د پولیسو مشرتابه د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د وسلوالو غلو او انسان تښتونکو پر ضد هم په جدي دریز شهرت لري. د ژغورل سوی ماشوم پلار محمد یعقوب وایي چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق یې د زوی په ژغورلو کې ځانګړی اقدام کړی.
د یوې بجې ما بعد حکومت زما سره په خپل همکاري کې د خپله وسه پورې همکاري راسره کړې ده او زه د حکومت څخه منندوی یم، او بیا خصوصا د اجرایي صاحب عبدالرزاق څخه چې زما سره په دې کې غټ کومک وکړي.
کندهار ښار چې له نسبی امنیت څخه برخمن بلل کیږي، دا په دې ولایت کې تر اوږدې مودې وروسته د انسان تښتونې لومړنۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کونړ ولایت کې نن تر 300 لاریون کوونکو د برقي تذکیرو د ویش په ملاتړ او ولایتونو ته د دغې پروسې د غزولو لپاره لاریون کړی دی. نور تفصیل د زبی الله غازی په رپورټ کې اورو.
لاریون ته د کونړ لګنو ولسوالونو قومي مشران ځوانانو مدني ټولونو واستازي ورغلیو، ویلې ل پلازمینه سره سره نور ولایتو ته د برېښنایی پیژن پاڼو د یش غزې دل غواړي.
دا سرم پکې جی نو مونږه د سر په بدله باندې دا تذکری اخلو، افغانیت او اسلامیت ته نوشو یې راولې، او چې څوک افغان نه او هغه مسلمان نه د دې خاورې نه دې پساز پاتېږي.
دا د تذکرو د ویش لړۍ په ولایتونو ته هم وغځيږي. تاسو مهږي چې په ولایتونو کې زیات خلک تذکرې نه لري او لیواله دي ته شوق نه لري چې څومره زر کېږي خپل تذکرې وته ورسیږي او تذکرې واخلي.
که څه هم د ډیجیټلی پیژن پاڼو د ایشلو لړۍ پارک کې پیل شوې او افغان ولسمشر لومړی میرمنې او ګڼو حکومتي لوړپوړو چارواکو د تذکرې اخیستنې لپاره بایومیټریک کړی، خو لا هم په حکومت کې دننه دغه مسله جنجالي پاتې ده. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او پلویانو یې دغه پروسې د پیل لپاره د اجماع را بلل اړین ګڼلی دي. اسدآباد کې راټولو لاریون کوونکو هغه خلک وننګول چې لا د تذکرو ایشلو په وړاندې ودرېږي او ګواښي وکړه که په مظاهرو ونشونو د تذکرو د ایش په مسله کې بغاوت هم ملاتړلې شي.
دوی چې ته زمونږ غوښتنې ونه مني، دا زمونږ د ټولو ولس غوښتنه ده. دوی چې ته د افغان ولس غوښتنه ونه مني، د برېښنایي تذکرو د فراوي لپاره زمینه برابره نه کړي، د مخنیوي له لاس وانخلي، موږ به په وړاندې ودرېږو. موږ اوس په لاره وړاندې مدني حرکتونه کوو، که ضرورت پیښ شي دغه په وړاندې موږ هر قسم حرکت او هر قسم اقدام ته آماده یو.
لاریون کې دینی عالم مولوی زیو رحمان لایار هغه خلک باغیان وګڼل چې د ولسمشر د فرمان په وړاندې راولل شوی دی.
او هغه څوک چې د ولسمشر فرمانونه نه مانی، هغه ته خپل خوالي او کفري کفري موږ ټول غند. دا موږ باغیان ګڼو، دا باغیان دي یو صحیح نظام په مقابل کې، او موږ په ولسمشر غږ کوو چې د کونړ ټول ملت ساتر شاو ولاړ دی، دا خلک د قانون منګولو ته وسپاره.
که څه هم د برقي تذکرو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان چې لمخې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون شپږمه ماده تعدیل او پکې د اسلام او افغان کلمې ورزیات شوې او د ملي شورا ګډ کمیسون هم دغه تعدیل تایید کړي، خو لا هم په حکومت کې دننه د دغه مسلې په وړاندې خنډونه نه دي ختم شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د ترامپ ادارې منلې ده چې د شمالي کوریا د هیئت مشري په وروستۍ شیبه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لمرسیال مایک پنس سره په سیول کې د ژمني د اولمپیک د لوبو په دوران کې له لیدلو نه ډډه وکړه او د دواړو ترمنځ په یو پلان شوي ملاقات فسخ شو. په موقع په واشنگټن کې د خبریال ریچارډ گرین رپورټ چې سید سلیمان شاه تاسو غټ ټکی اوري.
محمود عباس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل دی د یو داسې پلان تصور کوي چې دواړه خواوې به د مذاکراتو په وخت کې له یو طرفه اقداماتو نه ډډه کوي.
موږ دې ته چمتو یو چې مذاکرات سمدلاسه د دې لپاره پیل کړو چې د خپلو خلکو لپاره ازادي او استقلال لاسته راوړو.
د ښاغلي عباس په وړاندیز کې دوه شیان شامل وو. اول، د اسرائیل له خوا نه د ناقلینو لپاره آبادي بنده شي. دویم، د امریکا هغه فیصله وځنډول شي چې خپل سفارت له تلابیب نه د مذاکراتو په وخت کې بیت المقدس ته انتقال کړي. د متحدو ایالاتو سفیر نیکی هیلی د سفارت د انتقال په اړه د امریکا د پریکړې دفاع په څرګندو الفاظو وکړله.
The United States knows the Palestinian leadership was very unhappy.
متحده ایالات پوهیږي چې فلسطینیان په دې پریکړه چې سفارت بیت المقدس ته انتقال شي خوشاله نه وو. تاسو دې ته اړ نه یاست چې دا فیصله مو خوښه شي او یا یې ومنئ، خو په دې پوه شئ چې دا فیصله به بدله نه شي.
که ته هم فلسطینیانو واشنگتن محکوم کړی دی او د سولې په اړه د هغوی منځګړتیا هم رد کړې ده، خو سفیر نیکی هیلی خبرداری ورکړ چې دا ډول کړنې به هغوی د خپلو مقاصدو لاسته راوړلو ته نږدې نه کړي.
I sit here today
زنن دلته ناسیما او د فلسطین خلکو ته د سولې په مسله کې د متحده ایالاتو لاس وروګدو.
د اسرائیل استازي پر محمود عباس نیوکه وکړله چې له مذاکراتو نه تښتي.
مستر عباس کیم ان
ښاغلی عباس خپلې غوښتنې وړاندې کړلې او نور لاړ. هغه له تاسې نه د نتایجو توقع کوي. دا کار په دې توګه نه کیږي. د پرمختګ یوازنۍ لاره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ خبرې دي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارډ کوشنر چې د منځني ختیځ په مسله کې د سپینې ماڼۍ په استازیتوب مشري کوي د سې شنبې د ورځې د امنیت شورا په مجلس کې حاضر و. واشنگتن ویلي دي چې د سولې لپاره خپل پلان لري، خو تر اوسه پورې د دې پلان تفصیل نه دی څرګند کړی.
قدر من اوریدونکو، د فلسطیني دولت مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د منځني ختیځ د سولې خبرې بیا پیل کړي. په همدې اکله تاسې د نسیم ستانیزي رپورټ اوس واورېده. اوس هم پام وکړئ بل رپورټ. د ټرمپ ادارې منلې ده چې د شمالي کوریا د هیئت مشرې په وروستۍ شیبه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لمرسیال مایک پنس سره په سول کې د ژمي د اولمپیک د لوبو په دوران کې له لیدلو نه ډډه وکړه او د دواړو ترمنځ په یو پلان شوي ملاقات بیرته فسخه شو. پام وکړئ په واشنگتن کې د خبریال ریچارډ گرین رپورټ ته چې سید سلیمان شاه درته اوري.
ټاکل شوی وه چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سول د اولمپیک په لوبه کې د ګډون په وخت له فرصت نه په استفاده د شمالي کوریا له یو لوړ پوړي دولتي هیئت سره د جمهوري ریاست په آبي ماڼۍ کې وګوري، خو د توقع برخلاف په وروستۍ شیبه کې د شمالي کوریا هیئت چې مشري د کیم جونګ اون کشرې خور کیم اونګ جونګ او د هغه هیواد د دولت تشریفاتي رئیس کیم یانګ نام په غاړه وه، ملاقات فسخه شو. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن هیدر ناور په یوې لیکلې بیانیې کې ویل چې د جمهور رئیس مرستیال چمتو چې له موقع نه استفاده وکړي او د شمالي کوریا مشران آګاه کړي چې د بالستیکي توغندو د ازمویلو او د خپل نامشروع اتمي پروګرام د پراخولو له هلو ځلو نه لاس واخلي. متاسفانه چې شمالي کوریا ملاقات فسخه کړ او یوه ښه موقع له ګوتو ووتله. د ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د پنس او شمالي کوریا د دولتي هیئت ترمنځ احتمالي ملاقات امکانات رد کړي او بیا اهمیت بللی وو، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سپین ماڼۍ د یو لوړ پوړي مامور له قبله رپورټ ورکړی کله چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی ای ای ته دا پته ولګېده چې د شمالي کوریا هیئت له پنس سره د ملاقات کولو شوق لري، پنس ځان چمتو کړ چې ورسره وګوري. د واشنگتن د رینډ کارپوریشن په موسسه کې د نړیوالو دفاعي چارو لوړ پوړي کارپو بروس بینت امریکا غږ ته وویل که موږ په سول کې د ژمي د اولمپیک د لوبو د پیل کېدو نه مخکې د شمالي کوریا او د امریکایي چارواکو بیانونو ته په غور وګورو، نو واقعا چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره د شمالي کوریا د هیئت د ملاقات فسخه کېدل چندان ډېره د تعجب وړ خبره نه وه.
For the North Koreans, you negotiate from a position of strength. You try to say that
د شمالي کوریا مشران اصلا غواړي چې هر ډول مذاکرات نه مخکې ځان کمزورې ونه کړي او خپل قوت ښکاره کړي، تل داسې ونه مچي چې جانب مقابل شرطونه منلي دي. خو د دې برعکس جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په خپلو څرګندونو کې څو ځلې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د وضعیت ذکر وکړ او د سرغړونو غندنه وکړه، نو له همدې امله د شمالي کوریا په فرهنګ او کلتور کې داسې نشته چې د کمزوري دریځ نه له خپل دښمن سره مذاکرات وکړي او یا کم تر کم ورسره وګوري. کله چې شمالي کوریا د سول په لوبه کې د ګډون او د یو لړ پوړي هیئت لیګل اعلان کړل او د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته سفر وکړي، امریکایي چارواکي حق پاک حیران شو. که څه هم چې په پونګچانګ کې د لوبو افتتاحي مراسمو کې د دواړو هیوادونو هیئتونه سره څنګ په څنګ ناست وو، پنس د شمالي کوریا له هیئت سره روغبړ ونه کړ او له خپل ځان سره د هغه امریکایي محصل مور او پلار د خصوصي میلمنو په توګه بولی وو چې د شمالي کوریا چارواکو د پروپاګند د موادو د غلا کولو په تور نیولی وو او د 1200 میاشتو حبس تیرولو نه وروسته د کوما په حالت کې امریکا ته ورحواله کړ. پنس په سول کې له هغو کسانو سره ملاقات وکړ چې له شمالي کوریا نه په قاچاقي لارو جنوبي کوریا ته راتښتېدلي دي. د دې نه علاوه پنس په سول کې په خپله وینا کې اعلان کړی و چې متحده ایالات د شمالي کوریا په خلاف د یو لړ نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو اراده لري. د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال دغو څرګندونو د شمالي کوریا مشران سخت په غوسه کړي وو. تر اوسه لا نه د شمالي کوریا حکومت او نه د جنوبي کوریا چارواکو د پنس سره د شمالي کوریا د هیئت د ملاقات د وسخه کېدو په اړه څه ویلي دي.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا، علامه شي.